د دې سات خبري ټولګران غاړو راځو او نيزو پروګرامونو ته لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده ما باسي.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو خزه به محرمه چرته نه پری دی بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکي؟ نه سړی ته اجازه ورکي چاغه ډاکټر وی چې بل خزه هغه ته لاړ شي. نه به محرمه پری دی او نه پری دی چې جنکی د صحیح په برخه کې تعلیم وکي. زه بالکل حیران یم چې دی د افغانستان د خزو نه غواړي سم دومره خاصه شوی ما چې یو کله کله داسې په چغو جوړ ما
به یوی میرمنی غک مواوری ده چه ویل طالبانو لخزو سخه. هغه دی روخت یا حق هم اخیسته دی. دی افغانستان دی لرو پرتو سیمو یوش میر اوسی دون کی وی کله چه حاکم نظام پا افغان میرمنو بانده پسی برخه که دو کلن زدکر بنده کری زینی سی مرکزون هم دی غکستان لخوا غیر فعال شول چه پر روختیایی برخه که وریام رسته کولی.
کم آقا هیل درلوده و کم هیل رونده و آقا و مورتم رسوه. ما خوال خورد قبلگی پونزه دوام سمستر مسیله و. او متاسفانه پا داغ آقا دوام سمستر که پا دوی بانی داغا و ترل سوه. تحصیلی لاری هم بانی و ترل سوه لی وزیفه هم نست تحصیل باور و که ها کلینکون نستی آقا دی موسیسات و لخوا شاخوا پولوس والی و کفال و آقا بانی و ترل سوه.
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی قدر من اردونکو د افغانستان د لرو پرتو سیمو یو شمیر اوسیدونکي وایي کله چې طالبانو په خځو باندې پروختیایي برخه کې دوه کلن زده کړې بندې کړې ځینې هغه سیمې مرکزونه چې پروختیایي برخه کې وړیا مرستې کولې هغه هم وتړل شول. د مسلې ټول خلک په تیره بیا میرمنې ډېرې اندېښمنې کړې دي. هغه ښځې چې بهر هیوادونو ته د تللو کارونه په جریان کې دي وایي نور خو په هیواد دننه ژوند ورته د زهرو غړپ دی. د دوی د تللو پروسه دې ګړندۍ شي خو ټولې میرمنې بیا د دې امکانات نه لري چې هیواد پرېږدي او د ځان او کورنۍ لپاره د زده کړو او کار زمینه برابره کړي. له بلې خوا اکثره یې د مسافرت ژوند نه خوښوي، غواړي خپلو خلکو او هیواد ته خدمت وکړي. ځکه خو افغان میرمنې یو ځل بیا په خپل هیواد کې دننه د ژوند کولو حق غواړي. د کابل اوسیدونکي ساجده وایي چې د جمهوریت پر وخت څو ځله بهر ته د تګ چانس ورته برابر شو خو دې نه غوښتل چې لاړه شي. خو اوس ورځ تر بلې ویني چې خپل وطن کې د ژوند کولو ټولې لارې ورباندې بندېږي.
جمهوریت دوره کې زمينه مساعد وو چې زبای تحصیل لپاره خارج ته لاړ شم یا د ژوند کولو لپاره دلته ماته امکانات وو، ماته کار وو او د تحصیل زمينه دلته ماته فراهم وو، زه لاړم نه. اوس چې مونږ غواړو چې لاړ شو زمینی مساعد نه دي. زیاتره خزه چې په رسانه کې کار کوله اکثریت لاړو او اکثریت دلته پاتې دي. اته د هغوی درخواست موسوک قبول نکوي. تاسو شاید خبری است چې آلمان مخکې خزو لپاره یو برنامه درلودل چې هغه متوقف کړی دي. نو په دې شرایط کې ډېر افغان خزو ته سخت دي. تاسو خو خبری است چې اتا انستیتوت بند شو چې دوه کلنه وو د خزو لپاره، یعنی هغوی طبي درسونه ویل هغه بند شو. یعنی تاسو وګورئ چې د دې نه زیات هم قیدات په افغانو خزو کې د دې نه زیات قیدادم دوی غواړي چې پر خزو وړاندې کی. دغه مسایل دي چې افغان خزه یې ناامید کړي دي، هیڅ هیله ورته پاتې نه دي. ټوله تا زیاتره مدي شوي دي، سوچونه کوي. دا ډېر سخت حالات دي په افغانستان کې خزو لپاره. اولا زه خپله دا سوچ کیم چې اوس خو زما د تحصیل وخت و، اوس ما باید خپل تحصیل کوله، پنتون می ویله، د پنتون ترڅنګ می یو خو وظیفه باید کوله. اوس چې پنتونونه باندې زه خپل ناهیلی شوی یم، مخکې ما فکر کول شاید شرایط ښه شي. دوی ویل چې ښځو لپاره فکر کوو چې دینی درس هم دوی ووایي او د اسلام شرایط کې دوی درس ووایي او کار وکړي، خو زه فکر کوم دوی په دې فکر نه دي. دوی غواړي چې افغانستان ښځې د صحې نه حذف شي، او دا یو سخته. کله کله فکر کوم بیخي مایوس شویم، رښتیا هم ووایم ماته کوم امید هم پاتې شوی نه دي که کومه ورځ افغان ښځو او نجونو لپاره پوهنتونونه بیرته شروع شي، دوی هغه هیلې او امید ورته پاتې نه دي، یا هغه شوق ورته پاتې نه دي چې دوی سم زده کړه وکړي. ځکه چې یو څوک نا امیده کېږي هغې ته به ډېره سخته وي، یعنی هر څه خپل وخت لري، تحصیل هم خپل وخت لري او کار هم خپل وخت لري، چې هر څه باید په خپل وخت کې وشي. دا ډیره د ناامیدۍ ځای ده افغانانو لپاره، او زه چې نورې نجونې ګورم هغوی ته کوم هیلې پاتې نه دي.
د وردګو اوسیدونکي مرینا د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته په ښځو باندې ټول بندیزونه غیر انساني بولي. وایي په پیل کې د معارف او روغتیا په برخه کې تر یو حده د فعالیت حق ورکول کېده، اوس چې هغه دوه کلنې سي زده کړې هم ورباندې بندې کړې، په دې معنا چې ښځه باید ژوند ونه کړي. مرینا زیاتوي
کوم د ښځو حقونه شته په لاندې شوي دي، دغه خو یعنی پته ټولو ته لګي چې یعنی ښځې څومره ته فشار لاندې دي، مثلا بندیزونه ډېریږي او قدم مثلا دغه رقم ته دوام وکړو هېڅ به ښځینه ډاکټر پیدا نه شي. اول نه یې کار یې ده چې یعنی لکه اعلان یې وکړل چې د ښځینه او نه د نجونو د طب د زده کوونکو نه به دی د اکزیټ امتحان اخلي. یعنی زه خپله شاهده یم د هغو څو نفرو چې د موږ خپلوان دي، د هغو به څومره په بې صبرۍ او څومره بدون د وقفې نه هغو څومره آمادګي ونیوله د درس دپاره، د امتحان لپاره، او څومره په مشکلاتو کې هغوش په ورځ په ځان باندې وکړه. خو متاسفانه چې د ورکیو زیت اعلان شول او د نجونو اعلان نه شول، نو دا به څوره یو ناامید کننده خبر و. د هغو چا لپاره چې هغوش په ورځ وکړي وه، هغو وکړه زحمت یې استلی دی. شخصا دغه اوس خپله زه مریضه یم، بدون د نسایي ولادي نه لکه سوماتولوژي چې یو څه وخت پرمختګ کړی و، نور که دینه ډاکټر داسې نشته دي که نه چې مثلا زه وښایم چې هغه لکه اوشتوفیدي یعنې د غنورو بخشو کې درته وښایم. اصلا سړی باور وکړه چې دا استوماتولوژي ډاکټر ته چې ورسیم که خزینه اوس بیخي به حد ډېرې کمې شوې دي، مثلا کلینیکونه بسته شوې دي، او نارینه ته چې ورسی هغه که مثلا یو خدا چې نامحرم وي، بل کله د نارینه په وړاندې سړی خپل مشکل په براله باندې ویلی شي، یعنی به حد سړی ورته پریشانه کېږي. تا غواړي چې هغه مرض پټ کا، یعنی په کور کې سړی تیر کا، خو نه چې د لاړ شي یو نارینه ته ووایو. بعض ځایونه چې زه خبرېږم، یعنی هغلته یعنی دغه آخرو کالو کې د جمهوریت هغلته په خلکو باندې لږ رنایي غلی وه، مثلا کومه یوه ډاکټر او یا کومه قابله به چې لاړله یا به هغو عملي کار هلته کړی و، په دغو بیچارهګانو به لږ دغه ژوند رڼا شوی و. حتی زه داسې تجربې لرم چې د ما خپله خاله په لرې پرتو سیمو کې هلته ډاکټره وه، نو هغه چې وه لکه عملي کارونه چې و ډېرې کړي و، مثلا بیا دا هلته چې وه بعضې داسې مریضان ورته راغلي و، بعضې نه زیاتره یې داسې مریضان و چې د هغو به په کالو کالو اولاد نه کېدل، او هغه ډاکټر ته کور نه به ول کېدل، اجازه نه لرله چې هغه نرینه ډاکټر ته بشي. نو کله چې دا هغلته تللې وه، یعنی دومره ډېر مریضان د دې ته و چې هغه یعنی په یوه نقصه دوا باندې خو هغه د اولاد چېکتن شي و، هغه ژوند مثلا په هغو باندې که هر څو لکه بل وعدونه یې کړي و، خو هغه بیچارهګانو به ځکه چې ډاکټره به نه وه، او دی به نرینه ډاکټر ته اجازه نه ورکوله، د هغو ژوندونه هم داسې تباشي وي، په هغو باندې به نیکوزی شوې وي، یعنی هغه د کور مزدورانو په رقم چې د تا خو اولاد نه کېږي، او په حقیقت کې په هغو باندې هېڅ تداوي نه وه شوي، هغه هېڅ ډاکټر ته نه پرېښول کېدی.
د ته پنجي یوه پخوانۍ مسله چې بهر ته د تللو لپاره پاکستان ته کډواله شوې وه، خو د پروسې د ځنډېدلو له وجې بیرته مجبوره شوې چې کندهار ته لاړې شي. وایي هلته په سي برخه کې د زده کړو له بندېدلو سره ځینې سي مرکزونه هم وتړل شول.
سبیر ترار او وطن ته وطن کې هم داسې نورین سره مخ سي اقتصادي بحران یو طرف، او صحیح برخي تړل سي به نه هم کوم کار پکې اجرا کولی سو، نه هم اگر اترون کې ته هیلمند یو. نو خپل د یو رقم یو سي سره مجلس او غریوان او د تر بهرني کوم پروسس ده، البته که نور سنوي هدي اکل غد شوز پروسس ورته چټک کړي وای هم شو. ځکه نارینه هرې خوا ته رسیدګي لري، په کاچاکي لارو باندې هم یو بل وطن ته کلی سي، نورې هم لارې ځان ته غوره کولی سي. اما ښځه سي کله ته ناسي هغه نو د ډېرو ستونزو سره مخ وي. هر طرف ته ستونزې دي. د زده کړو زمینه هم باندې بنده سوله، تحصیلي لارو خو باندې وتړل سوله. هغه کسان سي دوی سندونه لري، هغه کاري لاره هم باندې وتړل سوه. اما بهر ته تګ لپاره هم یو لوی ستونزه ده، ورته سي خروجي سي یا هم داخلي سي دواړه لارې باندې تړلې نه. ته هم یو وخت کې هم داسې ستونزه سره یو ځکه چې ډېر مېرمنې افغانې ولې د ډېر بیچارګانې د ستونزو مشکلاتو سره مخ وي. په دا خاطر سي هر عقل او شوستې دغه ولایت ورکړی واغه ک داخل په وطن کې دوی ته کاري فرصتونه یا د زده کړو فرصتونه ورته برابر سي وای. هر عقل هغه اقتصادي مشکلات یا هم هغه کوم ستونزه سره دوی مخ دي، هر عقل هغه مشکلاتونه باندې حلول سي. اما هغه خو نه سي دوی کې سونه هم لري او دلته داخل په وطن کې هم د داسې ستونزو سره دوی مخ دي. یعنی دوی خپله ډېر سخت حالات سره دوی اوس مهال روان دي. صحیح برخه کې سې کومې مېرمنې اوس مهال بېکاره ناستې دي، یا هم هغه مېرمنې سي دوی غوښتل سي هغه صحیح برخه کې خپلې زده کړې وکړي. البته کوم هغه هیله درلوده او کومه هیله ژوندۍ وه هغه مو ورته مړې سوې. ځکه زما خپله خور د قابلګۍ پوهنځي دوم سمېسټر محصله وه او متاسفانه په دغه هغه دوم سمېسټر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه. سیاحت عقل دغه ډیپلوما یې ترلاسه کړې وه. دا دوه کلنه کورس هغه شپاړس میاشتې، هغه زیات وخت سي هغه اتلس میاشتې راځي، اضافه نه راځي. صحت عقل دغه ته ادامه ورکړې وه. یو خو زموږ په وطن کې موږ په صحیح برخه کې ډېرو ډاکترانو ته ضرورت لرو، بیخي ډېرو ډاکترانو. هر هغه خور سي دوی د داسې وضعیت او هغه سره سي مخ وي، هغه که نرسه وي که قابله وي. یعنی اکثره د زموږ د لیرې ولسوالۍ دوی بیچارهګانې دا ځای ته را روانې او دې هدف دا وي سي یو ښه قابله یا یو ښه نرس یا یو ښه ډاکټرې ته ځان وښکاره کړي. اما اوسي اوس مهال د دغه تحصیلي لارې هم باندې وتړل سولې، وظیفې هم نشته. تاسې باور وکړئ هغه کلینیکونه سي هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال وه، هغه هم باندې وتړل سوه. او نسبتاً تر اول سي کوم معلومات سوی ده، نسبتاً تر اول دغه د ښځو پیښې زیات سوي دي. نه هغه د مور او د ماشوم هغه ژوند ژغورل یو کمیټه وه، په هغه کمیټه کې به دغه کومې ښځې حملدارې ښځې سوي یا د زیږون په وخت کې د دوی مړنه کچه ډېره راټیټه سوې وه. اما اوس یې بېرته فیصدي لوړه سوې ده. او هغه خویندې سي هغه علاقه یې ډېره د خپل مسلک سره درلوده، هغو هم خپل د مسلک سره هغه کومه علاقه نه شي. ان دوی یوازنه اوس هغه فکر داري سي هغه زموږ زده کړې هغه زموږ کوم حسي سوي هغه ټوله ناکه ولاړې. یو رقم د ژوند سره ناهیله دي، ناهیلي احساسوي. او په ځمن کې سي یو خور ته خپل فکر وکړه، یعنی د لیرې پرتو سیمو کې ډېر ډاکټرانو قابلګانو او نرسانو ته ضرورت لرو.
یو بل میرمن چې ډاکټره ده او دا هم نه غوړي چې نوم یې په خبرونه کې یاد کړو، ورته ستونزو سره مخ شوې ده. دوه کاله په پاکستان کې تیر کړي، خو په دې نه ده توانېدلې چې خپل اصلي مقصد ته ورسیږي. دا وایي اوس بیرته افغانستان ته ستنه شوې. له دې میرمنې سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې په پاکستان کې د خپل سخت ژوند په اکله وایي.
داسې یو ورځ نه وه چې مونږ په خوشحالۍ به تېره کړې، ځکه هغه وخت نه زمونږ ستونزه شروع شو چې زمونږ دا ویزې ایکسپایر شو. زمونږ بلاک شاته به پولیسان راتلو، زه یې پخپله بوتلم، زما لوړه لور بوتلو، زما د سوالسو کالو زوی بوتلو، مونږ درې وڼای بوتلو. خو بیا هغه ځای نه چې هغه جنجالونه خو خلاص، بیا مونږ افغانستان ته راغو. بیا چې افغانستان ته راغو، د پاکستان نه ډېر زیات مونږ درد وویستله. تر اوسه پورې چې وباسو، نه وظیفه شته دی، نه کار شته دی، هېڅ هم نشته دی. اوس مخکې لکه یو چې لکه یو نرس و یو قابله وه، هغې 20,000 روپۍ د هغه تنخوا وه. اوس هغې 15,000 روپۍ تنخوا اخلي. هغه نه د ورځې کور کوي، نه د شپې، نه هغه ته تللی شي، نه شادۍ ته تللی شي، هېڅ چرته نشي. ټوله ورځ په هسپتال کې تېري او چې میاشت پوره شي هغې ته 15,000 روپۍ ورکړي. نه هغه 15,000 روپۍ د یو کورنۍ کې چې 15 ماشومان لري هغې ته به څه وشي. خو هغه بهتره ده چې خپلو بچو ته کښېني، بس خدای کا وسیله وشي، یو ځای نه یو ځای نه، نه بل ځای نه ورته راځي روټۍ کولی شي. بس همداسې یو ورځ شته، یو ورځ نشته، په همدغسې ژوند خلک خپله ژوند تېروي. اوس هغې نه پاکستان خو ښه و چې په خپله مې کار کوله، خپله ماشومان به مې چلوله. اوس هغه دلته هغه کار هم ماته نشته دی.
بیا نور امنیتي لحاظ نه، تاسو ډاکټره یاستئ، تاسو غوښتل چې اوسئ، اوس بېرته راغلي افغانستان ته، امنیتي لحاظ نه ځان څومره غیر مسؤول احساسوئ؟
زه اوس بله ولایت کې اوسېږم، زه په خپله د کابل ولایت نه یم. زه
زماد یو بلان دسه پنهانی یو ولایت کوسیګم چارته خلک مان پیجنی اوسه مالته جون تیرو ما کلال ته زما کل بیا پټ پټ کابل ته راځم بیا همداسې پټه زما بس دا ماسک می لگاول دی جب می کړی دی سوک می نه پیجنی چې دا سوک دی که سوک نه دی په دسه جون تیرو داسې آزاد نه یو چې څنګه مخکې مونږ آزاد ګرځې دو آزاد پیجندنه او خلکو سره د خو خپل ولایت کې مسیدل اوس مونږ خپل ولایت کې نشو چوسیدل نه دا غي د امنیتی حالات څنګه خوي
او کسانو نه چې تاسو دغه د تاک پروسه مخکې اچولې او تاسو په امدی اومتر پاکستان لاریال ته وخت تیر سو دي تاسو تاک ونسه بیرته افغانستان ته راغلی دلته هم تاسو هغه تعقیب کړه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکاره سو دوه کسانو د تاسو ویل لري چې تاسو د کیسونه ګړندې کی تر څو خپل مقصد ته ورسیږي او خپل ژوند ته دوام ورکړي
کومک شورونه چې زمونږ د خلکو د افغانانو میزبان دي چې دومره افغانانو به سرپرسته کړی دي لکه نیمه په پاکستان کې دي صحیح افغانستان کې دي چې دې ته وادي ورکړي دي چې لکه مونږ ته شخصا وګوره مونږ ته ویل چې مونږ تاسو د کابل نه بس انتقال ورکو مونږ په شان داسې ډیر خلک دي چې ستونزې لري خو ولې انتظار کوي چې نه نن سبا سبا نه په دې انتظار باندې ځان بس دغه خوشاله چې ځان کنه نو نه شو سبا خو به وشي که سبا نه شي بل سبا وشي داسې نور خلکو پاکستان کې اوس داسې ځینې خلکو نه مونږ خپل لرو چې درې کاله دي چلته ژوند تیري او د اقتصادي مشکلونو څومره د مشکلات هغې ته څومره دي او د دې ویزې چې میاشت په میاشت هغې ویزې دغه اپلای کوي درې میاشتې پس اپلای کوي خو هغې ته د پیسې ضرورت دي او دا چې څوک په پاکستان کې اوسېږي هغې په خپل هم ډېره خسته شوې دي دا کابل کې چې زموږ سره نور هم ډېره دوستان دي چې هغې هم کیس دي هغې هم په انتظار دي انتظار نه بالکل فرشته جانې خبرې مه کوه چې زه دومره خسته شوې یم چې یو کله کله داسې په چغو جوړم چې خدای دلته چې زموږ خپل وطن دی زموږ امنیت نشته دی او مونږ د هغې په امید کې مونږ خپل امید اخوا ته وتړی چې زه خیر دی مونږ دومره ستونزې وباسو خو چې مونږ یو ورځ لاړ شو خپله ماشومانو سره خپلو بچو سره مونږ یو آرام ژوند وکړو چې هدې اقل د تحصیل لاره وي زما د لور ته زما د زامنو ته د تحصیل لاره وي خو داسې ځای ته لاړ شو هغه هم وګورئ چې اوس دا د تقریبا درې نیم کاله دا د څلور کال شروع کېږي چې مونږ هم د هغې په تمام دغه سي پات شو خو زما هیله ده د کوم ملکونه دی که امریکا دی که آلمان دی که استرالیا دی که کوم کشور چې د خلکو میزبان دي نو کوشش وکړي چې د دې د پروندو ته رسیدګي وکړي چې دا ډېر خلک خواسته شوي دي.
تاسو ډاکټر یاستئ او په دې وروستیو کې دوه کلنې صحي برخه کې زده کړې په افغان ښځو باندې بندې شولې دې موضوع څومره تاثیر در باندې وکړ چې نور هغه ډاکټران په خپل وطن کې خپلې دندې ته دوام نسي ورکولی بهر ته تګم دغه سیدل که تاسو چې کیسه وکړله دې موضوع څومره نور په تاسو باندې فشار راوړه؟
ولی فرشته جانې چې دا نستونه په هماغه ورځ چې بند شو نو زه چې خبره شم خدای ته باور وکړه فرشته جانې ما ته مه کوه چې دومره ما جړلې دي. ګوره فرشته جانې چې زما دا تعلیم خلاص شوی دی په صحیح په برخه کې خو ولې چې دا نورې جنکۍ څنګه جړله چې د دې باندې یو نستونه بند شو د طبي دا برخه بند شو دې باندې ما ته صرف فکر وکړو چې دا په دې جنکۍ نه دی دا په ما دی ځکه چې نن جنکې دی نو سوټ نه بند شو بل سبا وګوري چې دا ډاکټران من نه کړی دي خو بس یو دومره پاتې شوی دی چې بس دا هسپټالونو بند کې ورته وایي چې ډاکټران ته جواب ورکړي چې زه لاړ شي دا درد خدای طرف نه دی خله شفا ورکړي ډاکټران ته اړتیا نشته دي بس صرف هم دومره پاتې دي چې د طالبان هم دومره کار وکړي خو زه مطمئنه یم چې دا یو ورځ به دغه کار وکړي خو دا وګوره چې دا انستونه بند شو څومره د جنکې او جړل څومره وزورېدل باور چې هغه دا نور پانتونونه پانت شوي وه که د مکتبونه بند وو دا ځینې جنکۍ ټوله په دې یونیورسټیونو کې په دې قابلۍ کې کې په دې نرسنګ کې هغې مخه اړولې وه هغې ټول امید په دې یونیورسټیونو کې وه د دې صحیح برخه کې وه چې هغه هم اوس بنده شوې دي د هغې جنکۍ ته څه لاره پاتې شو هېڅ بالکل لاره پاتې شوې نه ده.
بله موضوع چې اوس ځینې همدغه په افغانستان کې حاکم نظام وایي چې ډاکټر خو محرم ده که نارینه یې که ښځه نو تاسو ډیر غږ مه پورته کوئ که ښځینه ډاکټره نه یې سړی ته ورسئ هغه محرم دی. دا خبر تاسو ته د یو ډاکټرې ښځې په صفات څومره درد درکوي چې اتا تر دې پورې دوی ښځو ته ارزښت قایل نه دي چې هغه ډاکټرۍ ته چې تر ټولو اړینه وظیفه ده ښځې ضرورت ورته لري
چې یو ښځه په یو ځای ته چې ځي یا ډاکټر ته ځي یا ملا ته ځي که یو کوم ځای کې خپل مور کرے ځای کا پلار کرے ځای هغه بغیر د مہرانه اجازه ورته نشته دي ځکه اوس چې زه په خپل د مور کوره پورې زما ما سره باید یو محرم وي یو ورځ زما د زوی تذکره ورکه شوې وه زه یوازې پرې نه خودم وي محرم دې راواله بس زه مجبوره شوم چې زه خپل زوی ځان سره مې واخیستل لاړم بیماره ما نه پرېږدي نو بیا هغې څنګه پرېږدي چې یو سړی ډاکټر ته هغه ښځه لاړه شي خپل لکه خپل ستونزې ورته وي بیا یو ښځه چې د زنانه ستونزې ورته وي هغه کولی شي چې یو سړی ته ډاکټر ته ووایي کمارم وی خو نه سبا څوک نشي ویلی د زموږ ملک افغانستان د ښځو ډاکترانو ته اړتیا لري کدی غواړي کونه غواړي خدای یو نظام دی چې باید د یو ملک باید د ښځو ډاکتران وي چې یو ښځه بیمارم چرته نه پرېږدي بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکړي نه سړی ته اجازه ورکړي چې هغه ډاکټر وي چې بل ښځه هغه ته لاړ شي نه بیمارم پرېږدي او نه پرېږدي چې جنکي د صحیح په برخه کې تعلیم وکړي زه بالکل حیران یم چې دی د افغانستان د ښځو نه غواړي څه زه فکر کوم چې د طالبان غواړي چې د بالکل زنانه چې دی دا بالکل د ژوند دونه کې بالکل لاړه شي خپل بل دنیا ته هغه ژوند نه غواړي افغانستان کې ښځې تعلیم ته نه پرېږدي بهر ته نه پرېږدي نو کار ته نه پرېږدي وظیفې ته نه پرېږدي نور ځین ته نه پرېږدي خو بس هغه هدف هم دغه دی هم دومره پاتې شي دي چې طالبان وایي چې زه بس دا شفاخانې بنده کوي د ښځو لپاره بس د شفاخانې د ډاکټر هم روانه دي زه لاړه شي دا درد خدای طرف نه دي تاسو به خدای په خپل شفا ورکړي دومره پاتې شوی دی نورې سم پاتې شوی نه دی باور وکړي چې په هر سمستر چې دا څلور میاشتې تېرېدله صنف نه زه ویستلم ځکه چې وي تا دغه نه ده ورکړې خپل فیس نه ده ورکړې خپل فیس ورکړه خو یو ځل زما والی و ما خپل دا ګوشواري والی چې دي دا ما خرڅه کو ما خپل فیس ورکړو بل ځل مې د خورځنه مې قرض واخیستو فیس مې ورکړو په دغه ستونزې لکه زما په شان دي داسې نور ډېرې جنکې دي چې په دغه ستونزې باندې داسې د اقتصادي مشکلاتو باندې هغې تللي دي درس ویلي دي چې هغې نن زما په شان دي کور کې ناسته دي نه ورته کار دی نه ورته وظیفه دی بس د خاوند لاس ته ګوري چې هغه دوه روپۍ ورته کله ورکوي او دا نورې جنکۍ چې اوس یونیورسټیونه بند شو دا داسې جنکۍ دي چې د دې یو اخراني سمستر د ځنې پاتې شوې وه دویمه سمستر ته راغلې وه څوک یې درېیمه سمستر یې باندې وه چې هغې په څومره ستونزو زه پوهېږم زه په خپل دغه حالات ما تیر کړی دي چې په هغه شرایط کې د جمهوریت په دغه کې دوران کې زما ویلې وه دا یونیورسټی دا سبقونه ما پنتون پاس کړی وه خو دې په دې دوران کې چې خلک په یو روپۍ پسې حیران دي او په دې حالات کې د جنکې د یونیورسټی نه ویلې دي چې اوسې ور باندې بند کوس د سی برخه م لګ لګ بند کیږي چې دا باندې کیږي دا خو واسي د تم پویږي زم پویږم هغه طالبم پویږي هغه نور څوک هم پویږي چې دا درد لري دا چې ما ته درد تاسو نه پوهیږئ چې نه لکه نور ښځه ته نشته دی نور جنکۍ ته نشته دی داسې چې ما ته درد راغلی دی د نورو ته هم داسې درد راغلی دی دا داسې درد دی چې د دې درمان بالکل نشته دی نه
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوه بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې په افغانستان کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبرې کوو لکه څنګه چې تاسو ته روښانه ده د طالبانو په دویم جلی واکمنۍ کې متقاعد کسان په دې نه دي توانیدلی چې هغه خپل کلنۍ تقاعد واخلي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي نن په همدې خبرې کول موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات سادات صاحب په پایل کې خبرونه ته راغلی بیا په دې خبرې وکړي تاسو خو په افغانستان کې له متقاعد کسانو سره په تماس کې یاستي روسي معلومات څه دي د تقاعد موضوع چیرې رسیدلی ده
ډیره مننه دغه نوی فرمان یا حکم یا سند د طالبان د رهبر لخوانه چې خپور شوی ده چې د متقاعدینو موضوع راجع شوی ده په محکمه کې. ما دا موضوع خپل د تشویش مراتب ما ولاندې کړل، ځکه چې د تقاعد مسله دا تثبیت شوی مسله ده، دا قانونی مسله ده، د افغانستان په قوانینو کې حق تقاعد مسجل شوی ده او د متقاعدینو پیسې چې دي، متقاعدینو معاش چې دي، دا د افغانستان د بیت المال پول نه دی، دا د خپل د متقاعدینو پول ده. هر څوک چې په دولت کې کار کوي د افغانستان د قوانینو په اساس هر میاشت یو فیصدي بودجې تقاعد ته هغه کیږي چې په افغانستان کې دې ته خزینې تقاعد وایي. په وزارت مالیه کې یو ریاست ده، ریاست تقاعد اول ته خزینې تقاعد ورته وایي. په همدې خاطر د متقاعدینو پول د دوی د متقاعدینو پول ده، یعنی د بیت المال یا د دولت پول نه ده. په دا درې کالو سلور میاشته چې دا موضوع متاسفانه ماتل شوی ده، معنای دا ده چې یا دا بالکل یو نو غصب ده، یو سری ظلم ده، یو ستم ده د افغانستان د متقاعدینو په مقابل کې. تقریبا 110,000 متقاعدین موجود ده په افغانستان کې، دا د فامیلونو سره تقریبا 2,000,000 ته رسیږي، یعنی د افغانستان 2,000,000 شهروندان په اوس وخت کې په ډیر احتیاج په ډیر فقر کې اوسیږي، په دا درې کاله معاش نه لري. په همدې خاطر د متقاعدینو مسله د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې لحاظ نه دا بالکل یو داهیه ملي ده، یو داهیه انساني ده. په همدې خاطر په دا درې کاله مونږ په دا مسله کې بوخت یو او دادخواهي کوو.
بله، په دې خبري وکړو چې یو متقاعد کس څومره ضرورت لري چې هغه کلونه کلونه د خواري کړي خدمات کړي د هیواد او بیرته کله چې دای سپینګیری کیږي او دای په کور کینی لغن استفاده وکړي. اول په دې خبر راته وکړي چې د افغانستان متقاعدین څومره په بد وضعیت کې خپل شپې ورځې تیري.
متاسفانه تقریبا اکثریت خلک د افغانستان په فقر کې ژوند کوي، یعنی ارقام د ملل متحد نه چې خبر کیږي جامع بین المللي لخواله تقریبا تر 90% د افغانستان په سطح فقر کې ژوند کوي. دغه متقاعدین خو معلومدار دا خلک دي چې په افغانستان کې خدمت کړي دي، ډېر ښکاله یا سلویخت کال دوی خدمت کړي دي. په اوس وخت کې دوی په دغه کټګوري کې چې د افغانستان اکثریت ده، د افغانستان مستمندان و فقیران کې راځي. مګر د متقاعدینو مشکل دادي چې اوس دا زاړه خلک دي، دوی سپینګیر خلک دي، دوی د کار توان نلري متاسفانه. په همدې خاطر د دوی فامیلونو بالکل سرگردان دي، بالکل په ډیر بد حالت کې عادي دغه موچی چې ورته وایي موچیګری کوي، یعنی عادي عادي کارونه، یو څوک چې ډګروال و، یو څوک چې صاحب منصب و، معلم و، مامور د دولت و، یعنی د افغانستان د پاره، د افغانستان د خلکو د پاره خدمت کړي دي. مونږ او تاسو ټول د متقاعدینو په مقابل کې مونږ قرضدار یو، یعنی اصلي رسالت د طالبان و حاکمیت داده چې باید متقاعدینو ته حرمت وکړي، ځکه چې هم د اسلامي لحاظ نه، هم د قانون لحاظ نه، هم د انساني ارزښتونو لحاظ نه متقاعدین د احترام خلک وړ دي. په همدې خاطر باید ډېر ژر د هغوی حقوق، د هغوی معاشونه باید اجرا شي.
په پیل کې چې کله د طالبانو نظام د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېده، یوازې دغو کسانو تقاعد بند که چې هغه په نظامي برخه کې دوی کار کړی و دغو کورنۍ یتیمانو ته دوی نه غوښتل تقاعد ورکړي. وروسته بیا ولیدل شول چې ملکي کسانو ته هم دوی په تقاعد باندې سترګې پټې کړې. تاسو د دې علت څه ګڼئ؟
متاسفانه دوی یو قوي دلیل لا تر اوسه وړاندې کړی نه ده. بعض وخت دوی ویلی ده د طالبانو مشران چې د شرعي لحاظ دا مشکل لري. ما همیشه په خپل مصاحبو کې دا موضوع مطرح کړی ده که دا غیر شرعي و، ولې د طالبانو اولی رهبر ملا مادومر دا موضوع په اول دوره کې ولې دا موضوع انتقاد ونکړ؟ یعنی معنای داده چې اوسنی رهبران د اولی رهبر نه ډیر پو خلک دی په شریعت کې ډیر پویږي. اصلی مسله دا ده چې تقاعد مسله سر په سله دین مبین اسلام سره توافق لري، مطابقت لري، او دا موضوع یو سابقه لري. د اسلام په ټول تاریخ کې په دغه ټول اسلامي وادونه کې دا مسله موجود ده. او اصل مسله دا ده چې د تقاعد مسله د متقاعدین پول ده، د خپل د متقاعدین پول باید چند باش شوی ده، ذخیره شوی ده. په همدې خاطر د طالبانو برخورد مانای داده چې دا د غصب مسله مطرح کیږي، د خلکو د پول غصب مطرح کیږي. ډېر یو ظالمانه تصمیم ده، او زه امیدوارم چې ډېر ژر متقاعدین وکولی شي او مونږ هم ولاریو دادخواهی کوو په دا مسله کې.
څومره استاد تاسو مطمئن یاستی چې دادخواهی به یوه نتیجه ورکړي؟ ځکه د طالبانو نظام ته په کتلو سره ورځ تر بلې د افغانستان په خلکو باندې د ژوند لارې تنګوي، که هغه د نجونو د مکتب برخې ته لاړ سو، د کار برخې ته اوس دوه کلنې زده کړې په دوی باندې بندې کړي دي. دوی هېڅکله د دوی په پرېکړو کې بېرته بدلون نه دی راغلی، که څومره دادخواهی سوې ده. تاسو څومره مطمئن یاستئ کله چې د متقاعدو کسانو د حقوقو په هکله تاسو دادخواهی کوئ دا به ځای ونیسي؟ تر اوسه کومه مثبته نتیجه تاسو لیدلې ده؟ که لږ هم وي هغه
داسې مسله ده چې د ما په آن د حقوق د یو شاګرد پایس اصلا په ټول تاریخ کې حق نه ورکول کیږي، حق اخیستل کیږي. دا حق ده، د متقاعدینو حق ده، دا یو ملي برحق داهیه ده. په همدې خاطر مونږ او تاسو ټول رسالت داده چې د حق په خاطر باید مونږ او تاسو مبارزه و. دا یو پرنسیپ، یو واضح خبره ده. مالمدار چې نه تنها طالبان په ټول تاریخ کې حکومتونو غواړي چې د خلکو حقوق غصب کړي. په دې خاطر دغه جامع مدني چې ورته وایي یا دادخواهان، مخصوصا مونږ ټولنه چې دي د حقوقپوهانو ټولنه، د مونږ مسؤلیت او مکلفیت ده چې باید دادخواهي وکړو، د خلکو غږ باید مونږ پورته کړو. مونږ یعنی قطعی اطمینان لرلو، مگر په دا مسله کې مونږ آزادی چې مبارزه وکو او د افغانستان د مستحق مستمند خلک غږ به پورته کړو.
بله، تاسو په فکر باندې خپل متقاعد وګړي څه کولای شي چې خپل حق وغواړي؟ آیا دوی د کوم کار د کولو واک توان لري؟ آیا زمینه ورته مساعده ده؟
بلی، خوشبختانه د نن په افغانستان کې متقاعدین اتحادیه لري، او د غوی اتحادیه ډیر فعال دی. وزارت داخله علیحده اتحادیه لري، وزارت دفاع منصوبان ملکی متقاعدین او یو عمومي اتحادیه هم لري. دوی همیشه هر ورځ په دا مسله کې بوخت دي، تلاش کوي، کوشش کوي، او مونږ سره هم دوی قوي ارتباط لري. په دې مونږ په تلویزیون کې، تلویزیونی حقوق کې دا موضوع همیشه مطرح کیږي. مونږ دا موضوع کمیشنری ملل متحد د حقوق بشر کمیشنر د ملل متحد په ژنیو کې دا موضوع مونږ مطرح کړی ده. آقای ریچارد بنت سره، ښاغلی ریچارد بنت سره مونږ دا موضوع مطرح کړی ده. مونږ بوخت یو په دا مسله کې. معلومدار چې وخت نیسی، اما دا یو حق ده. طالبان مجبور ده. طالبانو باید پوشی چې د خلکو زور د خدای زور ده، د خلکو غږ د خدای غږ ده. یعنی طالبانو مقاومت کولیش چی او کال بل کلا د طالبانو زحمت مقاومت وکری. مگر زه بالکل مطمئنیم چې نه تنها متقاعدین د افغانستان د خلکو حقوق، د نجونو حقوق، د ښځو حقوق حتما باید چی اعاده شي. دا خو بالکل یو پرنسیپ ده، دا یو انسانی مسئله ده، دا یو اسلامی افغانی مسئله.
حاکم نظام ته بعد دوی دا کړنې څومره زیان ورسوي؟ که ځوان ده، که ماشوم ده، که د برابر عمر ده، که هغه سپینګیری ده، په یو نو نه په یو نو د ټولو حقونه تر پښو لاندې دي. مثلا همدا اوس موږ او تاسو د متقاعد په حق باندې خبرې کوو، د دوی خپل نظام ته دا کړنې څومره زیان رسولی سي؟
اوله زیان خو دوی خو باید ځان پوه کړي. رهبر د طالبان دغه زحمت د طالبان دا تندرو زحمت د طالبان باید ځان پوکي باید خپل سر خلاص کړي چې ولی په دغه درې کال تیر شو درې کال سلور میاشت ولی د هغه حاکمیت لا تر اوسه د جامع بین المللي لخوا له په رسمیت نه دی پیژندل شوی ولی دا مسله باید د ځان نه پښتنه وکړي اصلي موزله د طالبانو د ننه په افغانستان کې ده تر هغه وخته پورې چې طالبانو د افغانستان د خلکو حقوق او ازادي رعایت و نکلي په رسمیت ونه پیژني د مشروعیت مسله حل کیږي نه تر هغه وخته پورې چې مشروعیت موضوع حل نشي د ننه په افغانستان کې جامع بین المللي مشکل حل کیږي نه طالبانو سره په همدې خاطر طالبانو باید پوه شي چې د خلکو زور د خدای زور ده همغه د حضرت سعدي قول ده چې وایي مکن تا توانی دل خلق ریش وگر می کنی می کنی بیخ خیش
دیر خان دیر پر مفهومه اوس په دې باندې بام خبرې وکړو یو متقاعد په کور کې ناست دی هغه ډوډۍ نه لري هغه جامې نه لري هغه کور نه لري سرپناه نه لري مګر کله چې خبره دای مطرح کوي نړیوالې ټولنې ته یا نورو ته نړیواله ټولنې څه کړي دي طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي مګر دغه پر رسمیت نه پیژندل د یو متقاعد ناس نه مړی دغه تن نه پټی دغه مشکل نه حل کوي څه فکر کوي له حقوقي اړخ نه څه کول پکار دي نړیوالې ټولنې ته یوازې دا کافي نه ده چې طالب پر رسمیت نه پیژني یو څوک چې ډوډۍ نه لري دغه څه درد دوا کولای شي متقاعد ته څه ته په درد لګيږي نړیواله ټولنه باید څه وکړي
نړیوال ټولنه متاسفانه د افغانستان د خلکو په مقابل کې د افغانستان په مقابل کې اخلاقی مسؤلیت لري اخلاقی مسؤلیت په حقوق بین المللي کې تعریف شوی ده چې ورته مورال اوبلیګیشن وایي مورال اوبلیګیشن معنی داده چې د افغانستان تراژدی په دا 50 کاله دا معلول محصول د تجاوز او مداخله خارجي ده په همدې خاطر په وست وخت کې چې په افغانستان کې دا تراژدی متاسفانه چې دوام لري دا خو جامع بین المللي مسؤلیت لري متاسفانه جامع بین المللي همیشه په دا 50 کال کې په اوس وخت هم کې د غسې کشدار و مریض برخورد کوي ما همیشه دا خبره پورته کړې ده ځکه چې زه د یو حقوق د یو شاګرد په حیث مونږ ټولنه د حقوق پوهانو ټولنه همیشه دا خبره ما کړې ده چې مونږ مدعیالعموم د افغانستان خلک یو مونږ رو کراست خبرې کوو کشدار و مریض معنای داده چې همیشه همغه مونږ او تاسو وطني خبره هم د میخ میزنه هم د نال میزنه په اوس وخت کې مونږ ملل متحد سره دا موضوع شریک کړی ده په هر میاشت کې تقریبا 118 میلیونه ډالر افغانستان ته ځي د متقاعدینو مزلت په دغه 9 یا 10 میلیون ډالر الکیږي یعنی خدا موضوع باید ملل متحد په پام کې ونیسي ایالات متحده یا اتحادیه اروپا چې پیسې چې هغه کیږي د افغانستان د خلکو په نامه لیگل کیږي هلته دنه په افغانستان کې خو اول باید دا مسله حل شي یعنی تاسو خبره زه بالکل تاییدوم چې دا پیژندل رسمي هغه حکم اهمیت نه لري په افغانستان کې یو فاجعه حقوق بشر روان ده باید مونږ او تاسو ژورنالیستان حقوق پوهان دا جامع مدني چې په دایسپورا کې په جلای وطن کې د دوی مکلفیت دي چې باید د افغانستان د خلکو غږ پورته کړو او د افغانستان د خلکو په خاطر دادخواهی وکړو
که وضعیت هم دسې پاتې سي متقاعد ته د خپل حق د خپلو خواریو د کلونو کلونو هلې ځلو مزد بیرته ور نه کړل سي وضعیت څومره نورم کړکېچان ګوري خپله متقاعد څومره مایوسه څومره ناامیده کیږي څومره روحي او فزیکي وضعیت نورم خرابېدلی سي په دې کراته وغږیږي
متاسفانه روحي او رواني وضع خو بالکل خراب ده زه ګمان کوم چې هغه خلک چې د نن په افغانستان کې اوسېږي تقریبا اکثریت مطلقی روی روانی مشکلات لري وزه ډیر بد حالت ده که دغه د فقر مسله تر 90% زیات وی په یو جامعه کې معلومدار چې روی و مشکلات مطرح کیږي دا خو یو نورین چورتوایی یو فاجعه ده متاسفانه په همدې خاطر مثال د متقاعدین د افغانستان تقریبا د خپل کورنۍ سره 2 میلیون ته رسیږي، یعنی معنی دا ده چې دا 2 میلیون د فقر په مرز کې ژوند کوي. په همدې خاطر دا لوی یو فاجعه بشری ده او دا مسله ما همیشه مطرح کړی ده، مخصوصا د نن په افغانستان کې د تلویزیونونو سره چې زه مسله مرکه کې زه همیشه دا خبره مطرح کوم چې یو حدیث د پیغمبر اسلام یو حدیث ده چې وایي چې فقر د کفر دروازه ده.
بله،
همیشه د طالبانو رهبر ته مخاطب کړی ده چې تاسو مسؤلیت، اصلي مسؤلیت باید داوي چې د کفر دروازه باید بند شي په افغانستان کې. د کفر دروازه شي ده دغه فقر ده. اما متاسفانه د افغانستان کې د تندرو زعامت د طالبان په دا اصلی مسائل چې اصلی اسلامی مکلفیت، انسانی مکلفیت، افغانی مکلفیت ده، په دا مسائل کې اهمیت نه ورکوي او په دغه ایجاب و ریش و دا مسائل بوخدي، هم خپل بیخ سست کی په افغانستان کې، هم افغانستان خلکو ته ضرر هغه کوي. آینده د افغانستان د سلامت مسله مطرح ده. په همدې خاطر زه امیدوار یم چې د طالبان زعامت، طالبان حاکمان باید بل سر خلاص کړي.
بله، ډېر زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مهرباني صاحب، مهرباني.
درن دوستانو دا ودی دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبري وشولې. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه او په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات تربیه پرځ کې چیست علمبال او ملګری.
کې مسافر غونډه والا اړما ماتمه ده غرور هي وسوال غر غونډه والا اړما څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې اوس دې دروازه کې مار ور غونډه والا اړما غلې دې کوڅه کې مسافر غونډه والا اړما ماتمه ده غرور هي وسوال غر غونډه والا اړما سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلے اس دی دروازہ کی مرا ور غندے والا اڑیم سوایم غږ مې نوزی سنگ درتا ہوں چیز شاید اوس هم دومره مزل وکړم درنه و تختم زما ګران ستا د دیدن هیله مې برباد شوا هر ایک دن وجود احساس اوم چې ډار شویم ستا د نظر کرکرانه هیر و را یاد شوا مسافر ہندے ولاڑ ماں ماتم دے غرور یا اس والگر ہندے ولاڑ ماں سمر سخت مزل و پس سخت یوم پھیرا کر لے اس دروازہ کھی مرا اور ہندے ولاڑ